آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. لیبیا کې د امریکا او اروپایي ملکونو سفارتونو په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. جمهور رئیس پوتین ژمنه کړې ده چې د یوکراین د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجې به ومني. د اټومي انرژۍ بین المللي اداره وایي ایران په پوره اندازه د غني یورانیمو د ذخیرې کمې کړې دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هرات کې د هند په کونسلګرۍ باندې تروریستي برید غندلی دی. السلام علیکم ترنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړې. د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو والیان وایي چې په یو شمېر ځانګړو پلانونو یې کار کړی او دولتي ځواکونو وسلوال طالبان د امکان ولسوالۍ د ودانۍ نه ویستې دي او محاصره کړې دي. دا او په نورو رپورټونو به د تفصیل لپاره به د خبرونو وروسته خبرونې ته غوږ شئ. اوس خبرونه چې زامن مومند او زه نظرانه یوسفزی درته لولو.
وسلوالو کسانو پرون د هرات په ولایت کې د هند په کنسلګری باندې ډزې کړې دي، خو کنسلګری مامورین مړه یا زخمی شوي نه دي. مقامات وایي څلور وسلوالو چې ماشینګڼې او داسې بمونه ورسره و چې د راکټ لانچر نه فیر کیږي، د هرات په ښار کې د یوې نږدې ودانۍ نه په امنیتي قواوو ډزې پیل کړې. پولیس وایي ټول وسلوالو وژل شولو. په نوې ډیلي کې د هند د باندنیو چارو د وزارت نطاق سید اکبرالدین د هند مطبوعاتو ته ویلي دي چې د هند او تبت سرحدي پولیسو د افغان امنیتي قواوو د رسېدو نه مخکې وکړه شلو چې د دغه حمله کوونکو مخه ونیسي. تر اوسه پورې هیچا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د جمهور رئیس د دفتر ویلي دي چې ښاغلي کرزي پرون د هند منتخب صدراعظم نرند مودي ته تلیفون وکړ، دا حمله یې سخته وغندله. د هند خلکو ته یې د هغوی د امنیت په هکله ډاډ ورکړه او د افغان قواوو په وخت اقدام یې وستایه.
د افغانستان د باندنیو چارو وزارت په هرات کې د هند په کونسلګرۍ باندې تروریستي برید غندلی دی. د باندنیو چارو وزارت په بیانې کې ویلي دي چې د غراس تروریستي عمل د سیمې د ځینو استخباراتي کړیو کار دی چې نه غواړي د هند او افغانستان د سترو هیوادونو ترمنځ دوستي برقراري. د باندنیو چارو وزارت د غبرت په سختو الفاظو غندلی دی. د باندنیو چارو د وزارت په بیانیې کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د شجاعت او میړانې ستاینه شوې ده چې د دغه برید مخنیوی کړی دی او په لړ کې د امنیتي ځواکونو او د ملکیانو ته صدمه نه ده رسېدلې. پاکستان د هرات په ښار کې د هند په کونسلګرۍ باندې برید غندلی دی او د ترهګرۍ په ضد یې خپل په دریځ باندې یو ځل بیا ټینګار کړی دی.
د ملګرو ملتونو اټومي اداره نوای د موقتی موافقې د شرایطو له مخې ایران په پوره اندازه د غنی یورانیمو ذخیرې کمې کړې دي. د اټومي انرژي بین المللي اداره په یو نوي راپورټ کې نوای ایران د غنی یورانیمو تقریبا 80% غیر فعال کړې دي. له غنی یورانیمو نه په اټومي وسلو کې کار اخیستل کېږي. ایران د لویدیځو ملکونو هغه تورونه رد کړل چې وایي اټومي وسلې جوړوي، مګر ایران د موقتی موافقې له مخې چې تیر کال د نړۍ د قدرتونو سره کړې وه منلې وای چې د نسبي اقتصادي بندیزونو د لرې کېدلو په بدل کې به د اټومي چارو په برخه کې یو څه امتیازات ورکړي.
د سوریې مبارزین وایي یاغیانو لږ تر لږه یوویشتنه په هغه کیم کې وجلی دي چې د جمهور رئیس بشار اسد د لرې کولو دپاره په جنوبي ښار دره کې پیل کړی دی. د سوریې د بشري حقوقو څارونکي وایي یاغیانو د پنجشنبې په ورځ په هغه خیمه باندې ډزې وکړې چې د ښاغلي اسد طرفداران پکې غونډ شوي وو. څارونکي رامي عبدالرحمن د امریکا غږ ته ویلي دي په دې حمله کې هم ملکي کسان او هم د اسد طرفدارې ملیشي وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. په لیبیا کې د امریکا او اروپایي ملکونو سفارتونو په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغه هیواد کې د سیالو ملیشو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه اویا تنه ووژل شولو او په سلګونو نور ټپیان شولو. امریکا، اروپایي اتحاد، برطانیې، فرانسې، آلمان او ایټالیې له ټولو خواوو نه وغوښتله چې د قوې له استعمال نه ځانونه وساتي او د سیاسي لارې نه خپل اختلاف حلقی. دوی له لیبیا نه وغوښتله چې څومره زر ممکن وي هغومره زر پارلماني انتخابات وکړي. دغه نښتې د 2011 کال له انقلاب نه راپه دې خوا چې د لیبیا دیکتاتور معمر قذافي په کې له قدرت نه راوپرځول شو له ټولو نه بدې نښتې دي.
د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین ژمنه وکړه چې په یوکراین کې د یک شنبې د ورځې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجې به ومني، په داسې حال کې چې هیله یې څرګنده کړه چې نوی جمهور رئیس به د هیواد په ختیځ کې د جدایي غوښتونکو په خلاف نظامی عملیات پای ته ورسوي. ښاغلی پوتین پرون د جمعې په ورځ په سینټ پیټربرګ کې خبرې وکړې، په داسې حال کې چې سوریې طرفدارو جدایي غوښتونکو قواوو د یوکراین په ختیځ کې د روسیې د سرحد سره نږدې د دغه هیواد د ملیشو په کته باندې حمله وکړه چې د یوکراین دوه رضاکاري ووژل او نهه تنه نورې ټپیان کړل. جدایي غوښتونکو د پنجشنبې په ورځ په عین سیمه کې 43 حکومتي عسکر وژلي وو او د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو په وخت کې د نوي تاوتریخوالي د پیدا کېدو یره پیدا کړې ده.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د جمعې په ورځ ویلې روسیا به په ګاونډي یوکراین کې د یکشنبې د ورځې د جمهوري ریاست د انتخاباتو احترام وکړي. ښاغلی پوتین په پیټرسبرګ کې په اقتصادي غونډه کې د خبرو په ترڅ کې په دې ټکي ټینګار وکړ چې د ده حکومت به د هغه چا سره چې اوس په کیف کې په قدرت کې دی او د نوو مشرانو سره چې د انتخاباتو د نتیجو نه وروسته به قدرت ته رسیږي په ګډه کار کوي. مګر د زیاته کړه چې د هیله لري د انتخاباتو نه سمدستي وروسته به ټول نظامی اقدامات پای ته ورسیږي او خبرې به پیل شي. ښاغلی پوتین دا هم ویلي د روسیې سره د کریمیا د سیمې د یوځای کېدو نه سمدستي وروسته پر روسیا باندې د لویدیځو ملکونو اقتصادي بندیزونو د دغه هیواد په سوداګرۍ باندې اغیزه کړې ده. د پیشګویي وکړه چې دغه اقتصادي بندیزونه به په هغو هیوادونو باندې هم منفي اغیزه وکړي چې لګولې دي. د په خاصه توګه د امریکا اقتصادي بندیزونو ته ګوته ونیوله چې په روسیا باندې لګولې دي او فکر کوي چې د دغو بندیزونو معنا دا ده چې د اروپا د تجارت لپاره د روسیې سره په سیالۍ کې ګټه لاسته راوړ.
داسې ښکاري چې د قدرت نه لرې شوی پخوانی صدر اعظم ینګلوک شیناوات او په سلګونو سیاسي شخصیتونو وروسته د هغې توقیف کړی شول چې د نظامی مشرانو سره د غونډو دپاره ورغلي وو. دغو نظامی مشرانو په دې هفته کې نظامی کودتا کړې وه. په اوس پرون د جمعې په ورځ میرمن ینګلوک او نور په بینکاک کې یو نظامی مرکز ته اظهار کړل. د پوځي مامورانو د قوله تایید شوې ده چې میرمن ینګلوک اوس په توقیف کې ده. د تایلند مطبوعات وایي د ینګلوک همکارانو د هغې شخصي سامان د بینکاک نه بهر نظامی مرکز ته وروړل. دا تر اوسه نه ده معلومه چې نور توقیف شوي مامورین په عیني کمپ کې ساتل شوي دي او که نه.
داسې ښکاري چې یو امریکایي قاضي پاوز ته اجازه ورکړه چې د ګوانتانامو په زندان کې په یو بندي باندې په زور خواړه وخوري، مګر له چارواکو نه یې وغوښتل چې د دې په ځای د نورو طریقو په لټون کې شي. د سیمې قاضي اګیدس کیسلر په موقت ډول په زور باندې په خواړو باندې لګېدلې بندیزونه لرې کړل. په سوری بندي ابو ال تب باندې د خواړه دی په زور وخوړل شي او وای د دې احتمال شته دی که خواړه ونه خوري نو مړ به شي. دغې قاضۍ وویلې دا د ډېر سخت انتخاب سره مخامخ شوی ده چې باید خپل امر نوی کړي چې عمل یې وځنډوي چې د بندي ژوند د خطر سره مخامخ ده او اجازه ورکړی شي چې په زور باندې خواړه وخوړل شي چې دا د ډېر درد او کړاو سره مخامخ ده.
او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نایجیریا په اسلام پال ګروپ بوکو حرام باندې چې یو لړ مرګانې حملې کړې دي او په نایجیریا کې د ښوونځي قریب 300 شاګردان تښتولې دي بندیزونه لګولې دي. نایجیریا د امنیت د شورا نه غوښتلې چې دغه نظامی ګروپ د القاعده سره د تړلو ډلو په لیست کې شامل کړي او شتمنې په خپل کنټرول کې واخلي، د سفرونو نه منع کړي او د وسلو بندې سپرې ولګوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 10.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
قدر منو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل او سپام وکړئ. د خبرونې لومړی مرکې ته، په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د هلو زرو په حق له اکرام شینواري سره زیبا خادم خبرې کړي.
کاچویل پرون د جنوب اسد د دوم پړاو انتخاباتي مبارزه چې ځینې اکتیبا دوام وکړي پیل شوله. په دې لر کې دوه غونډې په کابل کې ډیلیوري جوړې شوې چې په دواړو کابلګانو په کې برخه اخیستې. نن هم د جنوب اسد یو کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزي یوه غونډه لرله. په دې غونډه کې تقریبا سلو په شاوخوا کې د مختلفو ولایتونو دیني عالمانو او مشرانو د هغه د کاندیدیتوب نه خپل ملاتړ اعلان کړ. ډاکټر اشرف عبدالله هم غونډې درلودلې. دوی سربېره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی د ولایتي شوراګانو په لومړنیو نتیجو باندې د کاندیدانو شکایتونه سر د نوي اپینو شروع کړي. البته په آزاده غونډه کې به په هغه باندې خبرې کړي او په دې کې تقریبا دوی شي ورته د دولسو په دغه کې شکایتونه راغلي دي. او مجموعا دوی د 200 زیات شکایتونه په پام کې نیسي په دې غونډه کې وشي.
اکرام جان، د دې دویم پړاو د پیل کېدو د کمپین د پیل کېدو نه مخکې دغه سې رپورت موږ تراغه چې د دواړو کاندیدانو نه غوښتل شوې دي چې قانون رعایت کړي. معلومه ده چې څه باید دوی وکړي؟ اول پړاو کې خو خبرې معلومې وي، صفا وي چې کوم قوانین باید مراعات کړي. دلته کومه نوې خبره ده؟
نه، نوې خبره نشته. یو نو اخلاقي غوښتنې د دواړو کاندیدانو د مختلفو خواوو شوې دي چې پای کې زیات دغه یو څه ویلي چې دا د انتخاباتي مبارزې د حکومت کې تر کېږي. دوی د قومي بناوالنې کې مرسته او دا مبارزې داسې تر کېږي چې د قومونو ترمنځ د جدایي سبب نشي او داسې ساتي شي چې د څو قومونو ترمنځ مبارزه روانه ده. ولې هغه قوانین او هغه مقررات د انتخاباتو د خپلواکي کمیسیون له خوا چې کومه بینه خواهش شوي دي پاتې شوي دي چې هغه مقررات او دغه شي اول ځل د انتخاباتو کې وو په هغه باندې به هم عمل کیږي او هغه قوانین په پام کې نیول کیږي.
د دې دواړو کاندیدانو نه دا غوښتنه هم شوې ده د دې کمپین نه مخکې چې د نتایجو مراعت وکړي. هر څه چې نتیجه راوخته یا هر چا چې وګټله هغه بل به د هغې نتیجې احترام کوي. خلک څه وایي او تاسو څه وینئ؟ څه احساس کوئ چې دغه دواړه کاندیدان تاسو ته په دې خپلو ویناګانو کې څنګه ښکاري؟ یعنې که یو وګټي یا بل به همداسې د ډیموکراسۍ په اساس احترام او درناوی وکړي، تبریکي به ورته ووایي؟
بل دوه خبرې د کاندیدانو د ملګرو ملتونو او همداشان د نړیوالې ټولنې او د مدني ټولنې لخوا نه په پرله پسې ډول کېږي چې یوه دوی دې د څو نتیجو ته غاړه کېږدي او بله دا چې دوی دې خپلو پلویانو ته ووایي چې تقلب دې نه کوي. تقریبا دغه کاندیدان په یو ډول نه یو ډول باندې دا خبرې خپلو کاندیدانو ته القا کوي. خو په څنګه کې دوی دا خبره بیا کوي چې دوی هغه وخت د دې نتیجو ته منل شته چې دا نتیجې شفافه او د هغه قوانینو له مخې چې افغانستان کې منل شوي دي او په کې ترغلې نه شوي دوی منل ته چمتو دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د جنوب ختیځو ولایتونو والیان وایي چې په یو شمیر ځانګړو پلانونو کار کړي چې په اساس به د جمهوری ریاست د دویم پړاو ټاکنې په دغو ولایتونو کې پرته له کوم ستونزو ترسره شي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ را لګره.
سره له دې چې د تیر انتخاباتو پر مهال په جنوب ختیځو ولایتونو کې د جدي ننګونو راپور نو ورکړ شوی، خو د دې ولایتونو والیان وایي چې د جمهوری ریاست دویم پړاو ټاکنو ته هر اړخیز چمتووالی لري. د لوګر والی نیاز محمد امیری امریکا غږ ته وویل چې له ټولو ولایتي مسؤلینو سره د ځانګړي پلان پر بنسټ به د هغو ستونزو مخنیوی وکړي چې له امله یې په تېر دور کې د رایه اچونې ځینې مرکزونه نه وو پرانیستل شوي. هغه ویل چې د رایا چوانې تر شلو زیات مرکزونه اوس هم له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. خو دوی هڅه کوي چې د ټاکنو په ورځ هیڅ تړلی مرکز و نه لري. هغه د دې ولایت د ټاکنو د ځایي دفتر پر مسؤلینو هم انتقاد وکړ چې د ولسوالیو په کچه یې لازم عامه په هوایي ډول ترسره کړی، خو غوښتنه کوي چې دا ځل دغه نیمګړتیا رفع کړي.
خانه کې چې هغه تهدید کېږي دي او یو کلمه تهدید کېږي او یو څنګه نهایي تهدید مګر د خلاصون لپاره د ټولو لپاره ماده ګینه ولې ده تقریبا د 22 تر 22 پورې شدید لوړ تهدید ول دي په دې کې تقریبا و کاته مرکزونه تر نو مرکزونه په متوسطه او باقي مانده نور عادي حالت کې دي.
د لوګر د ټاکنو د ولایتي دفتر د مشر حبیب وردک په حواله په تیر انتخاباتو کې د درې اتیا تشکیل شوی مرکزونه له جملې څخه 15 مرکزونه پرانیستي او پاتې 13 مرکزونه د امنیتي ستونزو پر بنا تړلې پاتې شول. په همدې حال کې د خوست والی عبدالجبار نعیمی چې د ټاکنو په اړه یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د دویم پړاو د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره جدي کار کوي. که څه هم په دې ولایت کې یو شمېر کسان او ځینو حکومتي مامورینو په تېرو انتخاباتو کې د درغلۍ هڅه کړې وه، خو والی نعیمی وایي چې دا ځل یې ټولو ته په ټاکنو کې د نه مداخلې کلک خبرداری ورکړی. هغه دغه راز له دیني عالمانو او ملا امامانو هم وغوښتل چې په جوماتونو او غونډو کې خلک بیا هم دې ته وهڅوي چې د جمهوري ریاست د دویم پړاو په راتلونکو انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.
هر څوک هر چاته چې رای ورکوي باید دا فکر وکړي چې زه په همدې وطن کې ژوند کوم، رای زما امانت ده. هر څوک چې مې خوښ دی رای ورکوم، اما د رایو د احترام، د رایو د ساتنو او زموږ د امن نظم ساتنه دا د هر مشر د هر ځوان دنده ده. موږ ورته په مکمله توګه چمتووالی ورته نیولی دی انشاءالله، او زموږ توقع دا ده چې زموږ ټاکنې په امن کې تیره سي، ضروري په فضا کې تیر سي.
بل طرف د پکتیکا ولی محیب الله سمیم هم له امریکا غږ سره د ځانګړې مرکې پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې به د ځانګړې امنیتي پلان پر بنسټ د حکومت د وسلوالو مخالفینو بریدونه شنډ کړي. هغه دغه راز وویل چې هیڅ ډول دولتي امکانات به د یو مشخص کاندید په ګټه ونه کاریږي او نه به حکومتي مامورین دې ته پرېږدي چې په ټاکنو کې مداخله وکړي.
که څه هم د دې هیواد وسلوال مخالفین به دا هڅه وکړي او په دې باندې بوخت دي چې دوی راتلونکي ټاکنې کړي ستونزې ایجاد کړي، خو زموږ د امنیتي ځواکونو د قربانیو په نتیجه کې، د ښو کړنو په نتیجه کې به انشاء الله موږ وتوانېږو چې موږ به ښې ټاکنې ولرو. همداراز په پکتیکاوالو ورونو باندې خویندو باندې غږ کوم چې دوی په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي، ځکه دا ملي پروسه ده، ملي بهیر ده.
په تېرو ټاکنو کې په پکتیکا کې د رایه چونې 268 مرکزونه حساب شوي وو چې د چارواکو په وینا د ځواکونو د کلکو امنیتي تدابیرو له امله هیڅ مرکز نه و تړل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. وسلوالو کسانو پرون د هرات په ولایت کې د هند په قونسلګرۍ باندې ډزې کړې دي، خو د قونسلګرۍ مامورین مړه یا زخمي شوي نه دي. د افغانستان د بندنیو چارو وزارت په هرات کې د هند په قونسلګرۍ باندې تروریستي برید غندلی دی. د بندنیو چارو وزارت په بیانیه کې ویلي دي چې دغه راز تروریستي اعمال د سیمې د ځینو ماهینو استخباراتي کړی وو او کار دی چې نه غواړي د هند افغانستان د سترو هیوادونو ترمنځ دوستي برقراره وي. پاکستان د هرات په ښار کې په هندي قونسلګرۍ باندې برید غندلی دی او د ترګرۍ پر ضد خپل په دریز باندې یو ځل بیا ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې د موقتي موافقې د شرایطو له مخې ایران په پوره اندازه د غني یورانیم ذخیرې کمې کړي دي. د سوري مبارزین وایي یاغیانو لږ تر لږه 20 په هغه کام کې وژلي دي چې د جمهور رئیس بشار الاسد د لرې کولو دپاره یې په جنوبي ښار درا کې پیل کړی دی. په لیبیا کې د امریکا او اروپایي ملکونو سفارتونو په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغه هیواد کې د سیالو ملیشو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه اویا تنه ووژل شولو او په سلګونو نور ټپیان شولو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په پاکستان کې د شلخی بمونو جوړولو او د ځانمرګ بریدونو کچا په ټول نړۍ کې درېمه لوړه ده. پاکستان په دغه برخه کې د افغانستان نه هم مخکې دی. د امریکا غږ خبریالې شیرن بن د اسلام آباد نه داسې رپورټ را لېږلی دی چې زه نظرانه یوسفزی درته لولم. د 2008 کال نه واخله تر 2013 کال پورې د وی اندازې سره سم په پاکستان کې هر ورځ 214 شوې دي چې په کې کم تر کم 15 تنه وجل شوې دي. په پاکستان کې د بمی بریدونو په وجه پاکستان په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات خطرناک هواد ګرځېدلې دي. په پاکستان کې شلخی بمونه په ډیره لویه کچه جوړیږي. په لندن کې مشت وسلو د مخنیوي لپاره د موسسې مشر لین آرټن وایي
one of the major problems is the amount of munitions coming from afghanistan
یو غټه مسله ده چې د افغانستان نه پاکستان ته په ډیره لوی کچا د شلخی بمونو د جوړولو لپاره مواد قاچاق کیږي. په پاکستان کې ترګری ورستر بل ډیریږي چې په دې وجه هم د دیسی بمونو کارول یو عادي عمل ګرځیدلې ده. په پاکستان کې ترګر بلتون وختون کې فرقایز شخړی په ټول هواد کې خبرې شوې دي او ډیر ترګری ډلې کولای شي چې په کورونو کې د غادیسی بمونه جوړ کړي. دغه دیسی بمونه د هواد په لری پرتو سیمو کې جوړیږي. د یادونه ورده چې په بمی پریدونو کې د 92% هم زیات ملکیان خلک وجل کیږي.
We usually think of Iraq and Syria as having a lot but actually Pakistan has IEDs
کله چې موږ د شلخی بمونو خبره کوو نو خلک داسې ګومان کوي چې باید په سوریه او یا هم په عراق کې به د غزيات جوړیږي. خو نه، په اصل کې په پاکستان کې تر ټولو زیات شلخی بمونه جوړیږي. پاکستان په دې لړ کې د افغانستان او د نایجیریا د هواد د هم مخ کې دی. شفقت ملک چې د پاکستان د خیبر پختونخوا د صوبې د بمونو د خونسا کولو د ادارې مشر دی وایي چې په تیر کې ډول ډول شلخی بمونه لیدلې دي.
This is the cheap charged IEDs. Once they want to target this was again a murder.
دا د داسې ځنګړي ساخ دیسی بمونه دي چې خلک پرې نه پوهیږي چې دا بم دی او کبل څه. دغه ډول بمونه په عراق او افغانستان کې هم جوړیږي. خوسه کال په پاکستان کې جوړیدل پیل شوې دي او نن سبا دا د پیښور په زیاترو چاودنو کې کارول کیږي. کارپوهان وایي چې دیسی بمونه ډیر خطرناک دي. د ولس ژوند دی هم د ګواښ سره مخامخ کړی دی. د پاکستان ولس نه یوازې د حکومت نه ناهیلي شوی دی چې د هغوی د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوی دی. په دې برسیره هغوی د روحي ناروغۍ او فشار سره هم مخ دي.
They are demoralizing the people and they are if they use the IDs and they are successful then they
د خلک ډیر زیاتې رولی دي. په دغه دیسی بمونو د ترګرو کار کیږي او هم په دې وجه د خلکو په حکومت باور ختم شوی دی. زمونږ هیواد د بې ثباتۍ په لور روان دی. د یادونه وړ ده چې د تیرو څو کلونو د پاکستان حکومت کوشش کوي چې د طالبانو سره د سولې لپاره خبرې وکړي خو په دغه خبرو اترو کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دولتي ځواکونو وسوال طالبان د امګانو لسوالې د ودانې استلې او محاصره کړې دي. ګل رحیم نیازمند د کندوز نه داسې رپورټ را لېږلې.
د بدخشان د یمګان ولسوال نوروز محمد حیدری له امریکا غږ سره په یو ټلیفوني مرکه کې وویل چې افغان ځواکونو په یمګان کې پر وسلوالو طالبانو عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې وسلوال د ولسوالۍ له ودانۍ وتلې او محاصره شوې دي. څلور ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو پر یمګان ولسوالۍ برید وکړ او دغه ولسوالۍ په خپل ولکه کې واخیسته. هغه وویشتنه پولیس چې د جګړې پر وخت ورسره مهمات خلاص شوي وو د قومي سپینګیرو په منځګړتوب طالبانو ته وسپارل شول. د یمګان ولسوال نوروز محمد حیدری وایي چې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوختی او د افغان قواو تر محاصره لاندې دي.
دشمن تلفات بسیار سنگینی دا وره چې دا قید هستند، ان شاء الله یک شب زنده نه وي، کاملا زیر کنټرول.
وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوختی دي. د دولتي قواو په محاصره کې دي چې ژوندۍ نشي وتلی. کمانډو او ځنګړو قواو قوي عملیات وکړل چې په نتیجه کې به ټول ژوندۍ ونیول شي. هغه زیاتوي چې طالبان اوس د ولسوالۍ له ودانۍ وتلي او بل ځای ته تللي چې هلته تر محاصره لاندې دي. حیدری وایي چې په یمګان کې له څلورو ورځو را په دې خوا د وسلوالو طالبانو او دولتي قواو ترمنځ جګړه روانه ده. په یمګان کې د جګړې په دویمه ورځ وویشتنه پولیس چې د غره په یوه سمڅه کې پناه اخیستې وه د قومي مشرانو په منځګړتوب طالبانو ته سپارل شوي. د یمګان ولسوال وایي چې تر اوسه د دغه وویشتنه پولیسو سرنوشت معلوم نه دی. خو د بدخشان ولایت د والی مرستیال ډاکټر ګل محمد بایدار مطبوعاتو ته ویلي چې د وویشتنه پولیسو له ډلې څخه څلور تنه د افغان قواو لخوا موندل شوي او د نورو په اړه معلومات نه لري. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اروپا د امنیت او همکارۍ لپاره د ټولنې د مینسک امریکایي رئیس جیمز وارلیک ویلي او سوله کېدونکې ده. دا خبره په دې وروستیو وختو کې په واشنگټن ډی سي کې د امریکا د حکومت د رسمي پالیسۍ په ولیکل شوې وینا کې وکړه چې دا بیا د سولې د خبرو لارښوونه کوي. شامل خواوې داسې یوې نقطې ته رسیدلې دي چې د دوی دریزونه د پرمختګ په لور دي او له یو بل نه دومره لرې نه دي. د شلو کالو لپاره د ناګورنا قرباغ په جنجال کې دا یوه حیرانوونکې خبره وه. په ارمنستان او آذربایجان کې یو نوې نسل پیدا شوی دی چې د یو بل په باره کې د لومړیو معلوماتو تجربه نه لرله. پخوانیو خلکو ته تیر وختونه په یاد دي چې ارمنیان او آذربایجانیان د یو بل سره څنګ په څنګ وسیدل او ضرور نه وه چې خپل اختلافات له نظامی لارې نه حل کړي. خاغلی ورلیک ویلی د ټولو خواو لپاره د کامیابو خبرو کلی دا ده چې دې نتیجې ته ورسیږي چې دوی یو څه لاسته راوړي دي. د ارمنیانو او آذربایجانیانو په ارتباط سوال نه پیدا کیږي چې موافقه به په درسته سیمه کې د سوکالۍ یو مبدا پیل کړي. د سولې ګټه د ټپو ولاړو خبرو له زیان نه بے ساری زیاته ده او د نوو جنجالونو د تباکونکو عواقب مخه باید ونیول شي. ارمنیان با سمدستی له آزادو سرحدونو، له زیات امنیت، د تجارت، سفرونو په برخه له نوو فرصتونو نه ستره ګټه لاسته راوړي او د خپلو ټولو ګاونډیانو سره به تماسونه پیدا کړي. آذربایجان بعد نړۍ په صحنه باندې د یو لوبغاړي، د سمایز تجارت او د قوي امنیت د یو انډیوال په حس د خپل ودی په مخ کې یو مهم خند لري کړی. په داسې حال کې چې د سلګونو زرو مهاجرو او بې ځای شوو کسانو بیرته ستنېدو او پخلاینې لپاره امکان برابروي. په زرګونو کسان به چې په ناګورنا قرباغ کې اوسیږي د جدایي له زندان او په بل باندې له تکیه کولو نه آزاد شي. ده وویلې د سولې موافقه به چې په اساسي توګه طرحه او عملي شي د تماس د لیکې او سرحد سره د پوځیانو او ملکیانو دواړو تراژدۍ او تلفات به کم کړي. هغه مالی بار ته باید په کمه سترګه ونه کتلی شي چې د پوځ تیارسۍ کېدو او مخ په زیاتېدونکي د وسلو سیالۍ په ملي بودیجه باندې اچولې ده. خاغلی ورلیک ویلي دوامداره سوله باید د کاغذ په مخ باندې نه وي، مګر دا باید د ارمنستان او آذربایجان د دواړو ولسونو د برخې اخیستنې او په باور او اعتماد باندې ولاړه وي. راځئ چې په ګډه کار وکړو چې د سولې لپاره غوښتنې سرته ورسول شي. راځئ چې د داسې ګټو غوښتنه وکړو چې یو سوله ییز حل د درستې سیمې خلکو ته به دا ګټه ورسوي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
درمن اوریدونکو، زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. نیم سات وروسته له تازه رپورټونو او خبرونو سره ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو. اوس د دری برخې خبرونه ته غوښی